The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سړیمه سې وایس اف امریکا دی ودا د خالی شنبه ورځ کال 2019 سم د فروری د میاشتې 14 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت مخستن 8 بجې دی. افغانستان کې ونی می او دلته واشنگتن ډي سي کې تر وځي 10 بجې سوي دی. خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قرباني یو ځا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو خبرونه کې شرغ لاست وای او سره ملګری یو سېږي د خبرونو تفصيلات لرو خو ول درته وړاندې کوو. د نن ورځې سرچکه
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وای د هند کنټرول لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې شوی برید کې د سلبې خونه زیات هندي فوجیانو په وژنه ورته افسوس ته او دا که د هند سره د جش محمد په اړه کلک ثبوتونه وي نو پاکستان ته دی ورکی.
اگر ہندوستان کے پاس ثبوت ہے تو ہم سے شیئر کرے.
کچری د ہندوستان سره ثبوت ستا ہنومش سره دی شریکړي مجمرستا کولتا تیاریم تورونه لګول سخه نه خو وړاندې او نه پراتلون کې وخت کې ستر لاسه کې دی سیم.
اروپای ټولنې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د سولې د پروسې کې د مرستې باور ورکړی دی. افغانستان د سولې د جرګې یو غړی وای
په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د بینالمللي جامعې کومک او توجه ډېره مهمه ده، خصوصا بعد له سولې څخه چې په ملکي بخش کې کمی بازسازي شروع کېږي کومه توجه کېږي. په هغه کې هم د اروپایي اتحادیې ونډه په هماغه اندازه مهمه ده لکه د ایالاتي متحدې امریکا ته چې مهمه ده.
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د پښتون تحفظ موومنټ فعال غړي ارمان لوڼي د وژنې دی بې پلوه پلټنې وکړي.
او اوس د خبرونو تفصیلات.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وای د هند کنټرول لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې د هندي پوځیانو په وژنه ورته افسوس ته او دا که د هند سره د جیش محمد په اړه کلک ثبوتونه بي پاکستان ته دی ورکی. په هندي کشمیر کې د زیارت د ورځې په برید کې د سلبي خونه زیات هندي پوځیان وژل شوي او دغه حملې ذمواري جیش محمد تندره بډلې په خپل سر اخیستې وه. وایس اف امریکا سره خبرو کې قریشی ویلي پاکستان به نه یوازې د برید په پلټنو کې د هند مرسته وکړي بلکې د ککړو پر ضد به کلک قامونه پورته کړي. هند تور لګوي چې د برید په شا د پاکستان لاس دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې د هند سره ولاړ یو او پاکستان باید چې ترهګرو ته خوندي ځای ورنه کړي کوم چې د نړیوال امنیت لپاره ګواښ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په هندي ځواکونو د ترهګر برید غندنه هم کړي.
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال غړي ارمان لوڼي د وژنې بې پلبه پلټنې وکړي او په ملک کې د پښتنو سره کېدونکي بې انصافیو ته پام وګرځوي. د جمعې په ورځ د نړیوالې ادارې لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي د پاکستان ریاست ته د بېلابېلو نسلونو او قومونو خلک پر ځای د خپلې کمزورۍ خپل طاقت جوړ کړي. بیان وای حکومت دې د وړو قانونو او اقلیتونو غوښتنې او اندېښنې واوري او د دغه د حل لارې را وباسي.
اروپایي ټولنې افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته باور ورکړی چې افغانستان کې د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړ کوي او د دوی ترڅنګ به د دغو هڅو بریالیتوب ته رسولو کې هم کومک کوي. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د میونخ امنیتي کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له ځانګړي استازي میرمن فدریکا موګرینی سره 13 ورځ ناوخته د ملاقات په محل د کابل د پروسې د ناستې او یو شمیر نورو موضوعاتو باندې خبرې وکړې.
د امریکای د مرکزی کمان مشر جنرال جوزف فورټل ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی مشر د پوځیانو شمیره کمول شي. روانه میاشت صدر ترامپ کانګرس ته ویلي وو چې د طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی او هغه اراده لري چې افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیره کمه کړي. جنرال فورټل ویلي دا وخت په افغانستان کې 14,000 امریکایي پوځیان دي او په شمیره کې د کمولو تعلق د امن د کوششونو سره نه دی بلکې دا په افغانستان کې د امریکایي پوځي مشر سکاټ میلر د کوششونو برخه ده.
سعودي عربستان ولی عہد محمد بن سلمان د پاکستان په سفر چینند خالی شنبه په ورځ ټاکل شوی وو دا به وس یو ورځ وروسته تر سره کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دی د سعودي عرب د ولی عہد د پاکستان سفر پروګرام کې بدلون نه دی سوی هغه به اوس د اتوار یک شنبه په ورځ پاکستان ته ورسیږي د سرکاري خبرې ادارې تر مخه محمد بن سلمان به د وزیر اعظم عمران خان په بلنه پاکستان سفر کوي او هغه به په خپل سفر کې د صدر وزیر اعظم او د فوج مشر سره هم وویني.
رائټرز خبری اداره وایي چې د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان بعد او پاکستان د سفر په وخت دغه هیواد د چارواکو ترڅنګ د افغان طالبانو استادو سره هم ویني. د پاکستان یوه حکومتي سرچینې رائټرز خبری ادارې ته ویلي چې د غالیدنه کتنه په افغانستان کې د رواني ولس کلینې جګړې د پای ته رسولو په اړه د پیل شوو کوششونو برخه ده. او د بلوچستان په لورلای کې نامعلومه وسله والو په ډزو کې د ملیشیا ځواکونو دوه عسکر وژل دي. د حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان خراساني ډلې په خپل سر اخیستي. رپورت په د کوټه نادری بریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
د لورلای د پولیسو یو عالی رتبه مشر وای سپ امریکا دی وته ویل چې دغه پیښه د شار پر ژوب سړک باندې رامنځته شوله. د په خبره چې د ملیشیا کوو عسکرو په ساده جامو کې وو دوی په شار کې سودا کوله. ناڅرګند وسلوال پر موټرسایکل باندې رالل پر دوی باندې ناڅاپه ډزې وکړي چې په نتیجه کې دوه د ملیشیا کوو عسکر ځای پر ځای ووژل شو. یو کس بیا ژوبل شوی دی اغه لارې ودی. د لورایی د سیول روختون ډاکټران وویل چې دغه کسانې په چرنچیرک شو کې دوی ته راوړل چې درې واړه پر سر باندې لګېدلی وو. د ډاکټرانو لخلی چې د ټپی کس وزن ناسمه ده دوی بیا سمچ روختون ته یوړل. چارواکو ویل چې په وجلسو کې یو د یپسی حوالدار علاوالدین د خیبر پښتونخوا د لکې مروت او بل بیا لایس نایک محمد انور د کرک اوسیدونکي دي. پولیسو د دغه پیښه په لټنې پیل کړی دي خو په سملاسي ډول باندې په دغه پیښه کې څوک نه دی نیولی. د دغه پیښه مسولیت د تحریک طالبان ویان محمد خراسانی په سر واخستی. په لورلای کې د بدامنۍ د 15مه پیښه د چرامنسته کوي. د زیاتره پیښو مسولیت تحریک طالبان په سر اخلي. په لورلای کې د بدامنۍ د پیښو په ضد باندې خلک احتجاجونه هم کوي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډی وری جو ټلویزیون کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
چین د پاکستان بهرنیو زری مبادله کمزورو ذخیرو مضبوطولو او د ټولنیز اقتصادي پرمختیا منصوبو کې د مرستې لپاره د 3.15 ارب ډالر ژمنه کړې ده. د پاکستان سرکاري او سفارتي چارواکو د دې پخله کړې ده چې بیجینګ با ډیر زر د پاکستان سټیټ بانک کې 2.15 ارب ډالر جمع کړي. د دې سره به روان کال د چین لخوا پاکستان ته ورکړل شوی تجارتي قرضې 4.15 ارب ډالر ته ورسي. چارواکي وایي د چین حکومت راتلونکو درې کلونو پورې د تعلیم، صحت، هنري تربیتونو، د سکلو صفا اوبو او د غربت ختمولو منصوبو لپاره پاکستان ته د یو ارب ډالرو ګرانټ ورکوي. د پاکستان بهرنۍ زری مبادله ذخیرې دا وخت د سخت دباو لاندې دي که څه هم په وروستیو کې پاکستان ته چین 2 ارب ډالره او سعودي عرب او متحده عرب امارات 4 ارب ډالره تجارتي قرضونه ورکړي دي.
د امریکا ایلینوی ریاست په شیکاګو ښار کې د یوې کمپنۍ ملازم د نوکری زده وستلو په سر د کمپنۍ په نورو ملازمانو ډزې کړي چې په کې شپږ کسانه وژلې او 15 پولیس یې ژوبل کړي. د پولیسو په ځوابي ډزو کې برید کوونکي تن وژل شوی او پولیس وایي چې اوس د هغه پخوانی ریکارډ لټوي چې د هغه په جرمونو کې خو کله ککړ نه دی پاتې شوی.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د هیواد په جنوبی سرحد دیوال جوړولو لپاره د نېشنل ایمرجنسي یا په قومي کچا د بیړني حالت اعلان کړی دی. او ویلي دی د دیوال هدف د لاتینی امریکای ملکونو نه شمالي امریکې ته په غیر قانوني توګه د خلکو دراتګ، د مجرمانو ډلو او د نشې توکو مخه نیول دي. نور حال په تاسو د منګه همکار بختور شاه وړاندې کوي.
صدر ترامپ ویلی د مکسیکو لخوا د بدماشانو او سمګلرانو ټولی امریکا ته راځي او دا غوی د مخنیوي لپاره دغلته ایمرجنسي لګول د یو غوره کار دی. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د وینا په وخت نوموړي ترامپ د لاتینی امریکا لخوا په غیر قانوني ډول امریکا ته د راتلونکو خلکو قافلې د بلاګانو يرغل وبله. نوموړي ویلی د دغه سي بلاګانو مخنیول زمونږه لومړی ترجیح ده. صدر ترامپ په خپل انتخابي جلسو کې د ولس سره وعده کړی و چې د مکسیکو سره به په پوله یو دیوال جوړوي. دغه دیوال لپاره صدر ترامپ د کانګرس نه د 15.5 ارب ډالرو غوښتنه کړې وه خو کانګرس ورسره نه ومنلې چې په خبرګون کې صدر ترامپ تر 15 ورځو پورې حکومت تړلی. کانګرس تیره ورځ د مکسیکو سره په پوله د 80 کیلومتره دیوال جوړولو لپاره 1.4 ارب ډالر منظوري کړې، خو صدر ترامپ نن په پوره 322 کیلومتره پوله د دیوال جوړولو لپاره په خپل سر وفاقي حکومت ته د نورو ادارو نه د پیسو ورړولو یو بل منظور کړي، چې په ضد یې مخالفه سیاسي ګوند سخت برګون خودلې او ګواښ یې کړی د صدر ترامپ دغه فیصله به په کانګرس کې ویټو کوي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
په نایجیریا کې صدارتي او پارلماني ټاکنې د یوې اونۍ لپاره ځنډول شوې. د شنبې خالي په ورځ د نایجیریا د الیکشن کمیشن د رای ورکولو د مرکزونو د خلاصېدو 1 ساعت وړاندې د ټاکنو ځنډولو اعلان وکړو. د نایجیریا د آزاد کمی ټاکنو کمیشن مشر محمود یعقوبو خبریالانو ته ویلي دا فیصله ډېره ستونزمنده ده، خو د کامیابه ټاکنو لپاره مهمه بللې.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا هډ ریډیو دی. او پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی د هند کنټرول لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې شوی بریډ کې د سلويختونه زیات هندي پوځیانو په وژنه ورته افسوس دی، او که د هند سره د جیش محمد په اړه کلک ثبوتونه وي د پاکستان سره د شریک کی. د هند په د هندي کشمیر په پلواما کې د زیارت پورس شوی دغه تراکر حمله کې د سلويختونه زیات هندي پوځیان وجل شوی او ذمہواری هم جیش محمد تندر وډلې په خپل سر اخستی. نور حال په د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابیا پیر راکبی.
د پاکستان حکومت د پلواما د پیشي په اړه ته هندستان تورونه رد کړي او ویلي کچري ته هندستان سره د جیش محمد په اړه ثبوت نه وي نو د پاکستان سره دي شریک کړي. سیم د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په جرمني کې د مطبوعات سره خبرو کې وویل چې د هر قسمه تندروي په ضد دي او خپل مزکبه د تراګري په ضد استعمالولو ته کله هم پرې نه شتي.
اگر هندستان کې پاس ثبوت ہے تو ہم سے شیئر کرے اور ہمارے ساتھ تعاون ہم دینے کے لیے تیار ہیں. الزام تراشیوں سے نہ پہلے کچھ انہیں حاصل ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا.
کچری د ہندوستان سرا ثبوت ستا ہنومر سرا دے شریکڑی مجمرستا کولتا تیاریم دی زیاتکړه چې تورونه لګول سخه نه خوړاندی او نه پراتلون کې وخت کې ستر لاسه کې د سیم. 13 ورځ د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان نوم د اخستو پرته ویلی وو چې دغه هیواد چې دیوالیه کې دونکې دي تراګری یو نقشه جوړ سوی ده. د هند وزیر اعظم دا هم ویلی وو چې کچری د دوی ګوندی هیواد دا غنی چې کم حرکتونه او سازشونه کوي د هغه څخه به هند کې بے ثباتی راسي نو دا خوب نه دی پریشتي. د دې څخه وړاندی هندستان حکومت ته واخړی و چې د برت په اړه ته پاکستان په ضد ثبوت نه لري، خو دغه ثبوتونه تر اوسه پاکستان حکومت ته نه دی وړاندې سوي. د دغه تورونو په عکس العمل کې 13 ورځ په اسلام آباد کې د هندستان سفارتکار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته رابلل شوی وو او د پیش تورونو په اسلام آباد په لګولو پر سخت احتجاج شوی وو. او د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري هم یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې دغه تورونه بې بنیاد ګرځولي وو او ویلي وو چې دغه برید 130 کیلومتره لري په شار کې د نن سوي دي، نه خو په برید کې استعمالیدونکي ګاډم او نه چودونکي مواد د پاکستان څخه هلته در رسیدو څه ثبوتونه تر لاسه سوي دي او نه د برید کوونکو خلکو تعلق د پاکستان سره دی. د هندستان د واکلاندی د کشمیر په پلواما سیمه کې د تیري پنځشنبه په ورځ یو برید کې د څلوېښت څخه زیات فوجي ځواکونه وژل سوي وو او د دغه برید سیمواري چیش محمد نومي ډلې په سر اخستی و. پر دغه تندر وډلې په کال 2001 کې په دهلی کې پر پارلیمان د برید تورونه هم لګول کیږي او د دغه پیښې ورسته د پاکستان او هندستان اړیکې د سخت تاوتریخوالي ښکار سوي وي. په کال 2014 کې هم پر دغه تندر وډلې د پنجاب صوبې ته نږدې د هندستان د هوایي ځواکونو پر یو ډګر د برید تور لګول سوی وو چې پکې وو هندستاني ځواکونه او شپږ تراګر وژل سوي وو. هندستان، امریکا، برتانیا او ملګرو ملتونو دغه یوه ترګره ډله ګرځولې ده او کال 2002 راهیسې په پاکستان کې هم پرې بندیز لګول شوی دی. خو تورونه لګول کیږي چې مسعود اظهر چې د دغه ډلې مشر ګرځول کیږي د پاکستان د پنجاب صوبې په بهاولپور ښار کې اوسیم. هندوستان څو ځله د مسعود اظهر د نیولو غوښتنه کړې ده، خو د پاکستان وینا ده چې بغیر د څه ثبوته د دوی په ضد عملیات نسی کولی.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. یورپی یونین د افغانستان صدر اشرف غنی ته باور ورکړی چې افغانستان کې د روانو سولې کوششونو کلک ملاتړ کوي او د دې ترڅنګ به د دغه کوششونو ګټور کېدو لپاره پوره کومک کوي. د افغانستان صدر اشرف غنی د میونخ امنیتي کانفرنس په موقع باندې د یورپی اتحاد د بهرنیو اړیکو د ځانګړي استازي فیډریک مغورینی سره لیدل کتل کړی دي. نور حال پی د افغانستان ندری رادیو خبریال اخمل روان راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د منیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له ځانګړي استازي مرمن فدریکا مګرنی سره تیره ورځ ناوخته د ملاقات پر مهال د کابل پروسې د ناستې د سولې مشورتي لوی جرګې او پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د ارګ په بیان کې راغلي چې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي له جمهور رئیس اشرف غنی سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ. د افغان چارواکو په وینا مېرمن فدریکا مګرنی ویلی اروپایي ټولنه چمتو ده چې د سولې پروسې ته وفقنامې د پولی کېدو په چارو کې هر ډول مرسته وکړي. د ولسي جرګې غړی خلیل پختون وایي اروپایي ټولنه چې د امریکا متحد ولایتونو څخه په دویم قدم کې د ناټو اساسي غړي هیوادونه دي، تر اوسه د دې ټولنې فوځیانو د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې هم مهم رول ترسره کړی دی. نوموړي د سولې په پروسه کې د اروپایي ټولنې د رول په اړه وویل:
صلح یوازې د امریکای سره نه ده، بلکې د بینلمللي جامعې سره ده چې اروپایي ټولنه د بینلمللي جامعې اساسي عضو ده. په افغانستان کښې د سولې په پروسه کې د بینلمللي جامعې کومک او توجه ډېره مهمه ده، خصوصا بعد له سولې څخه چې په ملکي بخش کې کومې بازسازۍ شروع کېږي، کومه توجه کېږي، په هغه کې هم د اروپایي اتحادیې ونډه په هماغه اندازه مهمه ده لکه د ایالاتي متحده امریکا ته چې مهمه ده.
همدارز دی ولسی جرګې غړی سلیم احمد سلی وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې که اروپایي ټولنه وغواړي مهم رول ترسره کولی شي. سلی په وینا د سولې لپاره د سیمې هیوادونو اجماع مهمه ده، اروپایي ټولنه کولی شي چې د خپل حقي اغېزې له مخې چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې لري د سیمه ییز اجماع په رامنځته کېدو کې اغېزمن ګامونه پورته کړي.
اروپایي هیوادونه کولی شي چې د منطقې په سطحه هم نه، خاص کر زموږ د همسایګانو سره ښه روابط لري او هغې سره عمومي اجماع رامنځته کړي چې د افغانستان د اوسني مشکلاتو لپاره حل لاره پیدا شي، ځکه هغې ښځو هم وبولی شي او د افغانستان رئیس جمهور هم د هغې سره ملاقاتونو کښې دا خبرې کړي. زه امیدوار یم دې ته چې هم د منطقې هیوادونو هم د فراه منطقې هیوادونو لکه اروپایي هیوادونو لاسونه یو کړي. زه امیدوار یم چې خدای مهربانه د ملک به سوله راشي.
اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په داسې حال کې له محمد اشرف غنی سره د منیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې چې له افغان صدر اشرف غنی سره په ملاقات کې د متحده عربي اماراتو د دولت وزیر ډاکټر انور محمد کرکاش ویلي چې هیواد به د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په پروسه کې هر ډول مرسته وکړي. حکمل صداد، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadivanews.com،
ټویټر @voadiva.
هیر یې نه کړئ.
Thank you.
د وایس اف امریکا ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نه خبرې باندې اوري د رائټرز خبری ادارې یو تازه رپورٹ وایي چې د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان ته د سفر په وخت د پاکستان حکومتي چارواکو ترڅنګ د ملاقاتونو ترڅنګ به نوموړی د افغان طالبانو د استادو سره هم ویني. یو چارواکي رائټرز خبری ادارې ته ویلي دي چې د دې مقصد په افغانستان کې د جګړې یو حل راویسو کې مرسته کول دي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین په یو رپورټ کې راکوي.
ټاکل شوې ده چې د سعودي عرب ولی عہد به سبا له په داسې حال کې د پاکستان دوه ورځنی سفر کوي چې افغان طالبانو هم اعلان کړی چې هغوی به هم د فروری په 13 نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړوند خبرې کوي. رائټر خبری ایجنسی د پاکستان د یو حکومتي سرچینې د خولې ویلي د سعودي عرب ولی عہد او د طالبانو تر مینز اسلام آباد کی دلیدن موضوع ډیر پټه ساتل شوې ده. خدا سي شواهد شته چې خای د سعودي عرب شاهزاده به اسلام آباد کی د افغان طالب استاد سره هم وګوري. د پاکستان یا سعودي عرب حکومت لا تر دې محل په دې اړون سن دی ویلي چې اسلام آباد کی به د طالبانو او د سعودي عرب ولی عہد شاهزاده محمد بن سلمان ترمنز لیدنه کیږي او کنا. په دې رستو کې چې د افغان کشاله د هواري حسو زور نیولې طالبان د سعودي عرب څخه مرور دي او دریزي خپل کړی چې سعودي عرب د امریکا په فشار په طالبانو زور روړي چې د افغان دولت سره نیخ پنیغه خبرو ته کینی. خو طالبان وایي تر امریکایي ځواکونو د وتلو پورې د افغان دولت سره خبرې نه کوي. د افغان چارو شنونکي او مشر خبریال رحیم الله یوسفزی ډیوه ریډیو ته وایي د سعودي عرب او افغان طالبانو اړیکې دومره ښې نه دي ولې چې دغه هیواد په طالبانو د افغان دولت سره د خبرو لپاره فشار اچوي. خو بیا وایي کیدی شي چې دا ملاقات د امریکا په فشار کیږي.
کېدای شي چې د دې لپاره کوشش وشي چې پاکستان کوشش باندې تعاون باندې سعودي عرب او د طالبان او رابطې جوړې شي. ما خیال دی چې یعنی سعودي عرب دغه چې کوم ولی عہد دی محمد بن سلمان دا خو ډېر مهم کس دی، بادشاه دی، ځکه چې د پلار چې دی خو ډېر ضعیف دی، نو اصلي بادشاهي د ده په لاس کې ده. نو دی خپل یعنی وزیر هم لېږلی شي، مشیر هم لېږلی شي طالبانو سره وګوري. خپل دې ملاقات کوي نو دا کېدی شي چې امریکایان دا غواړي، هغې کوشش کوي چې دا سعودي عرب دا فشار هم راشي په طالبان باندې، د قطر هم راشي، د امارات هم راشي، د پاکستان راشي او طالبان مجبور شي هغې د افغانستان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني.
تېره میاشت طالبانو په ریاض کې د افغان سولې په اړه ټاکلې شوې غونډه کې له ګډون نه هم انکار کړی وو او دغه غونډه یې قطر ته وړې وه. رائټر خبری ایجنسی بیا وایي په قطر کې ورته د طالبانو دفتر ویلي چې سعودی عرب ولی عہد سره اسلام آباد کی لیدنه د دوی په پلان کې نشته. خو چې کله طالب مشران اسلام آباد ته ورسی نو په دې اړوند به خبرې وکړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ریډیو دی. د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرل جوزف فوټل ویلي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نبی مشر د پوځیانو شمیره کمولی شي. روانه میاشت صدر ټرمپ کانګرس ته ویلي چې د طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی دی او هغه اراده لري چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیره کمه کړي. نور حال په تفصیل زموږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
جنرال ووټل ویلی دا وخت په افغانستان کې سوال لزر امریکایي عسکر دي او په شمیره کې د کمولو تعلق د امن د هڅو سره نه، بلکې دا په افغانستان کې د امریکایي پوځي مشر سکاټ میلر د هڅو برخه ده. چا چې د کال 2018 د ستمبر په میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواک مشري سنبال کړې وه. نوموړي په عمان کې په یو مرکه کې ویلي چې د پوځ په شمیره کې د کمی کولو پیل هغه د خپل څوکۍ سنبالولو وروسته کړي او هغه غواړي چې په ځمکه خپل عملیات پیاوړي کړي. دا نه د معلومات چې تر اوسه پورې امریکا خپل څومره فوز کم کړی دی، خو پینټاګان ویلي دا وخت په افغانستان کې 14,000 عسکر دي او په دې کې کمی زیاتوالی کېدای شي. د وایس اف امریکا د خبر تر مخه سفارتي سرچینې غنی چې د فعالیت د خکولو د هڅه په افغانستان کې د امریکایي پوځ شمیرا کموي په کم څه چې د کابل حکومت اعتراض هم لري خو جوزف پورټل نه پوښتنه شوې چې جنرال ملر د خپل فعالیت خکولو په لړ کې به په افغانستان کې یو زر امریکایي عسکر کم کړي هغه ویلي امکان دی چې هم داسې وشي نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان نه ځینې سرتیري بل ځای ته منتقل کړی شي د ملر ویان کرنل ریبلر په راتلونکي کې د پوز د شمیرې په اړه د سویلو نه ډډه کړې خو ویلي دي چې جنرال ملر ته په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو ضرورت پیښیږي ورته به ورکولی شي روانه میاشت د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ کانګرس ته ویلي چې د طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی او هغه اراده لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره کمه کړي په افغانستان کې د امریکایي فوځیانو د کمولو دغه خبر په داسې وخت مخې ته راغلی چې تېر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کمولو په حق له هر اړخیزه څېړنه کوي د امریکا ان پی آر ریډیو په کابل کې د امریکا د سفارتخانې د زنوپټو یا داشتونو یا اسنادو په اساس ویلی چې دغه سفارت اوس مهال په نړۍ کې تر ټولو ستر سفارت دی په دغه یادښتونو کې راغلی په کابل کې زموږ شتون د کلونو په ترس کې په غیر معمولی توګه پراخ شوی په کابل کې د امریکا سفارت د دغه یادښتونو په حق لاس نه دی ویلی خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ان پی آر ته ویلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په کابل کې د سفارت د کارکونکو په کمولو ټینګار کوي په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو سم شمیره نه ده معلومه خو د امریکایانو او محلي کارکونکو او همداشان د قراردادیانو په ګډون د هغوی مجموعي شمیر زرګونو کسانو ته رسیږي شاوخوا څلور کاله وړاندې د دغې سفارت د پراخولو لپاره امریکا 800 ملیون ډالر هم لګولی وو
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 02 05 03
د بشری حقوقو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ ته پاکستان په حکومت غږ کړی چې د پښتون تحفظ موومنټ فعال غړي ارمان لونی د وژنې بې طرفه پلټنې وکړي او په ملک کې د پښتنو سره کېدونکو بې انصافو ته پام وګرځوي نور حال په یو رپورټ کې تاسو زموږ همکار شهزاده وړاندې کوي
د فروری په 15مه نیټه د هیومن رائټس واچ لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوی د پاکستان ریاست ته د بیلابیلو نسلونو او قومونو خلک پر ځای د خپل کمزورۍ خپل طاقت جوړ کړي بیان کې راغلی حکومت ته د وړو قانونو او اقلیتونو غوښتنې واندېښنې واوري او د دغه د حل لاره دې راوباسي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنو او احتجاجونو ته په اشاره کې ادارې ویلي حکومتي چارواکي دي د ارمان ابراهیم لونې د وژنې بې پلوه پلټنې وکړي او د پی ټی ایم غوښتنو ته دې پام وګرځي بیان وای حکومت دې د وړو قانونو او اقلیتونو نه د پرامن احتجاج حق نه نیسي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پاړه د ادارې په بیان کې راغلی نو موړي په خپل سیاسي سفر کې تل د پخوانیو قبایلی سیمو د اولس د ستونزو خبره کړې او د انتخاباتو وړاندې ویلی د پی ټی ایم غوښتنو ته به پام کوي په بیان کې د عمران خان لخوا د انتخاباتو وړاندې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د پوځي چک پوسټو کمولو او د دغه جنگ زپلو سیمو نه د ځمکني ماينونو د پاکولو ژمنه هم وریاده کړې شوې د پاکستان په وزیر اعظم عمران خان نیوکه کیږي چې د انتخاباتو ګټلو وروسته د قبایلی سیمو په اړه ورکړو خپل پخوانیو بیانونو ځان غلې کړي دي په نږدې ورځو کې د ارمان لونی د وژنې وروسته د عمران خان لخوا په چپه خوله پاتې کېدو هم په نوموړي سختې نیوکه شوې دي د هیومن رائټس واچ په دې تازه بیان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ ارمان لونی د وژنې په اړه ویل شوی په لورلای کې د یو پرامن احتجاج په وخت د پولیسو لخوا وژل شوی بیان وایي چې د پولیسو د رپورت تر مخه ارمان لونی د پولیسو او پرامن مظاهرچیانو ترمنځ د انخطو ورستو د زړه د دورې لامل په حق رسیدلې، خو د ارمان ملګری او کورنۍ تور لګی هغه د پولیسو لخوا د تشدد او وهلو ټکولو لامل وجل شوی دی. د بلوچستان اعلی وزیر د دغه پیښې د پلټنو امر هم ورکړی. د ایچ آر ډبلیو تر مخه د پښتون ژغورنی غورځنګ د تیر یو کال راسې په پاکستان کې د عدالت پرته د خلکو بې درکه کېدلو او وژلو پر ضد پرامن احتجاجونه کوي، خو د پاکستان حکومت پر ځای د دوی د غوښتنو اوریدلو، د پی ټی ایم د غړو د نیولو او د دوی پر ضد د مقدمو په درج کولو لاس پورې کړي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے زمنگا خبرونه لا روانه ده. یو ځل بیا تاسو ته مختصر خبرونه وړاندې کوو. خو اول د خبرونو سټیکی، د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د هند کنټرول لاندې کشمیر پلواما سیمه کې شوي برید غندنه کړې چې پکې څلوېښت نه زیات هندي فوجیان وژل شوي او ویلي که د هند سره د جیش محمد په اړه کلک ثبوتونه بي پاکستان ته دې ورکړي.
اگر ہندوستان کے پاس ثبوت ہیں تو ہم سے شیئر کریں.
کچری د ہندوستان سرا ثبوت ستا ہنومش سرا دے شریکڑی مجمرستا کولتا تیاریم تورونا لگول سخا نہ خوڑاندی او نہ پراتلون کے وقت کی سطر لاسا کے دیسیم.
یورپی اتحاد د افغانستان صدر اشرف غنی د سولې عمل کې د مرستې باور ورکړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې یو غړی وای
په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د بین الملی جامعې کومک او توجه ډېره مهمه ده، خصوصا بعد له سولې څخه چې په ملکي بخش کې کومې بازسازۍ شروع کېږي، کومه توجه کېږي، په هغه کې هم د اروپایي اتحادیې ونډه په هماغه اندازه مهمه ده لکه د ایالاتو متحده امریکا ته چې مهمه ده.
بشری حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې د پښتون تحفظ موومنټ فعال غړي ارمان لوڼي د وژنې بې طرفه پلټنې وکړي او په ملک کې دي د پښتنو سره کېدونکو بې انصافو ته پام وګرځوي. او څوک چې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي د هند کنټرول لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې د هندی فوجانو په وژنه ورته افسوس دی او دا که د هند سره د جیش محمد په اړه کلک ثبوتونه بي پاکستان ته دی ورکی. په هندي کشمیر کې د زیارت د ورځې په برید کې د سلبي خپنه زیات هندي فوجان وژل شوي او د برید ذمواري جیش محمد تندروا ډلې منلې وه. هند تور لګوي د برید په شا باندې پاکستان لاس لري. اخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د هند سره ولاړ دي او پاکستان باید چې ترهګرو ته مضبوط ځایونه ورنکي کوم چې د نړیوال امنیت لپاره ګواښ دی. امریکې خارجه وزیر په هندي ځواکونو د ترهګر برید غندنه کړې. یورپي اتحاد د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته باور ورکړی چې افغانستان کې د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړ کوي او له دې ترڅنګ به د دغه هڅو بریالیتوب ته رسولو کې هم کومک کوي. د افغانستان صدر اشرف غنی د میونخ امنیتی کانفرنس په سنډه کې د یورپی یونین د بهرنیو اړیکو د ځانګړي استازي میرمن فدریکا موګرینی سره تیره ورځ ناوخته د ملاقات په وخت د کابل پروسې د ناستې د سولې مشاورتي لوی جرګې او یو شمېر نورو موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې دي. د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف فوټل ویلي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی مشر د پوځیانو شمیره کمولی شي. وټل ویلي دا وخت افغانستان کې څوارلس سره امریکایي پوځیان دي او په شمیره کې د کمولو تعلق د امن کوششونو سره نه دی، بلکې دا په افغانستان کې د امریکایي پوځي مشر سکاټ میلر د کوششونو برخه ده. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال غړي ارمان لوڼي د وژنې بې پلوه پلټنې وکړي او په هیواد کې دی د پښتنو سره کېدونکي بې انصافیو ته پام وګرځوي. د جمعې په ورځ د نړیوالې ادارې لخوا په خپور شوي بیان کې ویلی شوي د پاکستان ریاست ته د بیلابیلو نسلونو او قومونو خلک نه زوروي او خپلې کمزورۍ دی خپل طاقت جوړ کړي. په بیان کې ویلی شوي حکومت د وړو قومونو او اقلیتونو غوښتنې او اندېښنې واوري او د دې د یو حل راوباسي. د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان د پاکستان سفر چې نند خالی په ورځ ټاکل شوی و یو ورځ وروسته کړل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سعودي عرب د ولی عهد د پاکستان د سفر پروګرام کې بدلون نه دی شوی او هغه به د اتوار په ورځ پاکستان ته رسیږي. اخبارایټرز خبري ادارې ویلي دي چې محمد بن سلمان به د پاکستان د سفر په وخت د هیواد د چارواکو تر څنګ د افغان طالبانو د استادو سره هم ویني.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیغ په نیغه باندې اوري. چین د پاکستان بهرنیو زره مبادله کمزور ذخیرو مضبوطولو او د ټولنیز اقتصادي پرمختیا منصوبو کې د مرستې لپاره د 3.5 ارب ډالرو ژمنه کړې ده. د دې سره به پاکستان ته د چین لخوا ورکړل شوي تجارتي قرضې روان کال 4.5 ارب ډالر ته ورسي. رپورټ پیدا مردانه دری ریډیو خبريال ریاس حسین راکبی.
په داسې حال کې چې د پاکستان غیر ملکی زنی مبادله د دباو ښکار ده، چین به پاکستان ته 2.5 میلیونه ډالر نور هم قرضه ورکړي چې دغه دباو رقم کړي، او دې سره به په پاکستان د چین کمرشل قرضه 4.5 میلیونه ډالر ته ورسي. د امریکا غږ د انګریزي ژبې ویبپاڼې د سرکاري مامورینو په حواله ویلي دي چې د چین لخوا په پیسو ورکولو کې 1 بلین ډالر ګرانټ هم شامل دی. خو د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې سره هم خبرې اترې روانې دي او ماهرین وایي دي دو سره به په پاکستان د باور کم شي. په دې حق له اقتصاد ماهر لحاظ علی وایي د سره به په پاکستان د ایم ایف لخوا د شرطونو د باور کم شي.
پاکستان دی وخت کې د اقتصادي ستونزو سره مخ ته چې د هغې لپاره هغوی لومړنی لاس خپل ګاونډي هغه هېوادونو ته لاس واچو چې کوم دي ملګري ملکونه. په دې وجه د پاکستان لومړی کوژون چې د ایم ایف لخوا کوم راغلی دباو دی چې هغه د کم نه کم کړی شي، خو د هغې باوجود هغه دباو کم نه شو. چین چې کوم راتللی چې بې شکه په هغې قرضمده او څومره تصویر کې چین نه پاور کوونکی دا پیسې هم پیداس واخلي چې پاکستان د ټول ملي سرمایه‌داري د پاکستان اقتصادي رهداري دلاري تقریبا د هغې کې توانایي ټول ملي کم ده منصوبه راغی شامل دي. د دې وجنه د چین د اړخ وزارتونو کې امداد د دې وخت پاکستان صحه د پورې پزان باندې دباو کم کړی دی.
د دې نوړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په متحده عرب امارات کې د نړیوالې مالیاتي ادارې سره هم خبرې اترې کړې وي او ایم ایف ویلي وو چې هغوی پاکستان ته قرضې ورکولو ته تیار دي، خو د مطلخوا د ایم ایف د شرطونو په حواله څه بیان نه دی جاری شوی. د امریکا غږ د سرکاري مامورینو په حواله وایي چې چین به ډیر زر د پاکستان په مرکزی بینک کې 2.5 بلین ډالر جمع کړي او د ګرانټ د ورکولو لپاره به روانه میاشت د چین مامورین د پاکستان دوره وکړي. ماهرین وایي په ورستو کې د سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین لخوا د 6 بلین ډالر ورکولو باوجود د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره د دباو ښکار ده. دا وخت د پاکستان مجموعي غیر ملکی زر مبادله 2.2 بلین ډالر خودلی کیږي او دا رقم د پاکستان د 2 میاشتو د درآمدی بل برابر دی. د دې ترڅنګ د سعودي عرب شاهزاده محمد بن سلمان هم د پاکستان دوره کوي او پاکستانی مامورین وایي چې هغه به په خپل دوره کې د پاکستان سره د 3 بلین ډالر ویډیا تیلو د ورکولو معاهده هم لاسلیک کړي او دا چې هغه به په پاکستان کې د 6 بلین ډالر سرمایه کاری کوي چې پکې د 10 بلین ډالر د تیلو د سپاکولو کارخانه هم شامل ده. خو لحاظ علی وایي پاکستان به ضرور ایم ایف ته ځي ځکه چې د اوږدې د قرضونو د معاهدې نه بغیر پاکستان به اونکړي شي چې خپلې منصوبې مخ په وړاندې بوزي.
محمد بن سلمان دی وخت کې د هغه دوره په داسې وخت کې چې هغه د سعودي عرب تقریبا د ټولو نه طاقتور شخصیت دی. محمد بن سلمان به په گوادر کې خصوصا په زراعت کې او د دې نه علاوه په نور غټو ځایونو کې د پاکستان چې کوم عمومي ځایونه ته ښودلې دي په هغه ځایونو کې به خپل سرمایه کاري کوي. پاکستان د آی ایم ایف سره کمزي نو لږ په نرمو شرایطو به هغوی سره خبرې اترې کېږي چې ډېر زر به هم د آی ایم ایف نه هم د خبرو اترو د لارې د هغوی نه هم یوه قرضه واخیستلی شي.
سیلنی وای چې متحده عرب امارات، ملیشیا، قطر او جنوبی کوریا هم غواړي چې په پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي. خو د ملک دننه د توانایي د بحران او د امن او امان د ستونزو لقبل دغه پروسه مخ په وړاندې نږدې. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. The Twitter ID da @VOADIWA.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوزو د بلوچستان په لورلای سیمه کې د اف سی دوا عسکر وژل شوی دی. دغه عسکرو د وژنې پلا تحریک طالبان، پاکستان، خراسانی ډلې په خپل سر باندې اخیستلې ده. رپورټ په د کوټې نه دری رادیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د لورلای د پولیسو یو عالی رتبه مشر وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه پیښه د ښار پر ژوب سړک باندې رامنځته شوله. د ده په خبره چې د ملیشه قوو عسکرو په ساده جامو کې وو، دوی په ښار کې سودا کوله. ناڅرګند وسلوال پر موټرسایکلو باندې رالل، پر دوی باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه د ملیشه قوو عسکر ځای پر ځای ووژل شو. یو کس بیا ژوبل شوی دی، هغه لاروی دی. د لورایی د سیول روختون ډاکټران وویل چې دغه کسان یې په چرنچی رکشو کې دوی ته راوړل چې درې واړه پر سر باندې لګېدلي وو. د ډاکټرانو له خولې چې د ټپي کس وزن ناسمه ده، دوی بیا سمیچ روختون ته یووړل. چارواکو وویل چې په وژل شو کې یو د یپسي حوالدار علاءالدین د خیبر پښتونخوا د لکی مروت او بل بیا لایس نایک محمد انور د کرک اوسیدونکی دی. پولیسو د دغه پیښې پلټنې پیل کړې دي، خو په سملاسي ډول باندې په دغه پیښه کې څوک نه دی نیولی. د دغه پیښې مسؤلیت د تحریک طالبان ویان محمد خراسانی په سر واخیستی. په لورلای کې د بدامنۍ د پنځمه پیښه د چرامنسته کېږي. د پښتون د ژغورنې د غورزنګ مشر ابراهیم ارمان لورلای کې وژل شوی وو. د تیرې میاشتې پر نوېستمه باندې په لورلای کې د پولیسو د انسپکټر جنرال پر مرکزی دفتر باندې برید وسو چې په ترس کې نه پولیس وژل شوی وو. او دغه ډول د جنوري د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې د عسکرو د روزنې پر فوجي چاوڼۍ باندې هم برید شوی وو. په نتیجه کې څلور کسان وژل شوی وو. او دغه ډول د لورلایی د ریزیډینشل کالج د اف سي پر ګاډۍ باندې هم ډزې شوې وې. بیا له هغه وروسته د خیریه موسسې ایدی فاونډیشن مشر باز محمد عادل هم د نامعلومو وسلوالو له لورې وژل شوی وو. د زیاتره پیښو مسؤلیت تحریک طالبان په سر اخلي. په لورلای کې د بدامنۍ د پیښو په ضد باندې خلک احتجاجونه هم کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com.
هیر یې نکړی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوزو د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع کې یو ځل بیا عنایت کلي کې احتجاج شوی دی. دغه احتجاج د لالکانه په سیمه کې د دوه پښتنو مزدورانو په وژنه باندې شوی دی. رپورټ پې د هغه ځینې ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومن راکوي.
د سینسودی لالکانه کې د درې خوریکو وژل کېدو پر ضد نن هم د باجوړ عنایت کلي بازار کې احتجاجي مظاهره شوې ده. او د باجوړ یو جرګې سباله قانوني جرګه را بدلې چې راتلونکي تګلاره پکې وټاکي. د باجوړ یو جرګې غړی نثار بازوای باجوړ خار بازار کې روانه درنه زندولي او سباله کې دونکو جرګه کې به په باجوړ کې احتجاجونو او سن حکومت سره د رابطې کولو لاهي عمل تاکي.
جو باجوړ کې بعد د ټول سیاسي پارټي نه هر پارټي کې مشر دی ناغین دا فکر کوي چې هر منګل تا د اصلاح عمل جوړ کو یا مستقل دلته منګه درنا ورکو یا چې کومه منګه د اسلام آباد سره یو لانګ مارچ وکړو چې دې متاثرین ته دا کم مقتولین چې دې کم شهدا چې دې دې ورثه او انصاف میلاو شي.
دغه وجل شوی دریو خوریکه خو د سیند سوبې لړکانه کې لوخي خرڅول او په دغه ورځ رکشه کې روانو چې نامعلومه وسلوالو پر ډزې وکړې او وی وجل کوم چې تیر ورځ خاورو ته اوسپارل شو. په جنازه کې د ځایي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي هم شامل وو او د غورځنګ یو فعال سنای جازوای د نولاندې هم پښتانه په بیلابیلو نومونو وجل شوي دي خو ولې اوس دوی د خپل وجنو پر ضد غږ پورته کوي.
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غټ لاسته راوړنه ده چې پښتانه راویښ کړل. هغې په دې خبره پوه کړه چې که مزدورکار وجل کېږي، کوم پروفیسر وجل کېږي، که ډاکټر وجل کېږي، که د چا گرفتاری کېږي، که چا پښتون ولې په بنیاد باندې د شناختی کارت په بنیاد باندې د هغه سره هر قسم ظلم په دې ریاست کې کیږي، هغه تبا د ریاست د دې ظلم خلاف ودریدل پکاري، د دې جبر خلاف ودریدل پکاري. او همدا وجه ده چې پرون مونږ په زرګاو خلکو لیدل چې غیب نه صرف د پښتنو جنازو طریقه کار بدل شو، په جنازو کې اوس احتجاج کیږي، په جنازو باندې اوس د جبر خلاف आवाज پورته کیږي.
د سنسوبي چارواکو دغه وجنو په لټنې کولو ویلي خو لا تر اوسه د حکومتي چارواکو لخوا د نیول شوي تنانو په اړه څه نه دی ویل شوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د اوزو د بلوچستان په چمن خار کې د ډبلیو ایچ او او یونیسف لخوا یو غونډه را جوړه شوې وه چې پکې ځایي مشرانو برخه اخیستلې ده چې راتلونکي د 13 فروری نه د پولیو خلاف یو ځانګړی کمپین شروع شوی د بیلابیلو سیمو کې د هغې لپاره په خلکو کې آګاهي خوره کړي چې خپل ماشومان د پولیو د څاڅکو نه څوک پاتې نه کړي. رپورټ په د چمن نه د ډیوی ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
د محکمه سیاست بلوچستان او عالمی د پولیو د مخنیوي کوونکی ادارو یونیسف اف ډبلیو ایچ او نمائندګانو دلته په چمن کې د سیمې د قبایلو سره یو کانفرنس وکړ. په دغه کانفرنس کې د سیمې قبایل سبا نه بل سبا، یعنی د 13 تاریخ څخه شروع کېدونکي 10 ورځنۍ د پولیو په ضد د کمپین په باره کې په اعتماد کې واخلي او د دوی وړاندیزونه ځانته معلوم کړي. په دغه محل قبایلي مشرانو د پولیو مخنیوي کوونکي چارواکو ته وویل په کومو سیمو کې د پولیو څخه انکاري خلک موجود دي، د مذهبي فکر ترڅنګ زیاتره خلک د پولیو د ډلو د کار څخه مطمئنه نه دي. قبایلي مشر اجی پیزولا خان نورزی چې هم د پولیو د مخنیوي پر ډلو باندې اعتراض کاوه د ډیو ریډیو ته وویل د پولیو د ساسکي او د ستنې لارې ویکسین کولو مخالف نه دی، بلکې کمی ډلې د وی سیمې څخه بلې سیمې ته د ویکسینیشن د پاره ورځي، هغه دی باید د خپل علاقې څخه وټاکل سي.
خپل کلی کې داسې دوه درې کې سسته چې هغه مطلب دا دی هغه کان د پولیو د روي څخه پالیسي دی، نو زه هم یم د دې په حق کې خو خالي دا دی هغه د پولیو د استعمال په وجه باندې زه بار بار د هر مشر هر افسر ته دا وایم چې باید تاسو یو دای ترتیب جوړ کړئ د کم کلی او څو کې هغه کلی والا یو الک په خپل دغه کې واخی، بیا به نو د استاس پولیو کامیاب وي، د پولیو استعمال به کامیاب وي. که دغه کلی الک نه وي اوس ما د کلی به په کلی کې وي هغه مطلب دا دی هغه الک چې وي ډیپټی چې هغه مطلب د مرده کاریز وي، هغه د ملیزو، هغه د بل ځای چې ما ته د رپورټ راسي، هغه رپورټ ما ته سیده نه دی رسولې. زور تم څوک پولیو نور کې وای پلانې کول نور کې په کور کې څوک نور کې شزه ده مور ده مینا ده ورور ده څوک دی دی وای نه زنه پیژنم، بس خالي هغه یو کس پیژني هغه چا چې نه می.
په دغه کانفرنس کې شریک نور مشرانو د پولیو د مخنیوي پر کار باندې اطمینان ښکاره کوي. د سیمې قبایلي مشر اتاوله اسکزی وویل د پولیو په ضد د ساسکو ترڅنګ دي د ستونو لارې دي هم عادي خلک د خپلو بچانو ویکسینیشن ضرور وکړي.
حقیقت کې ډیوا ریډیو په وطن او په علاقې کې د پیغام رسولو د عوام مسایل باندې ډیر غور کوي او اواز در خلکو پر رسي. نن د ډیوا ریډیو فائدہ حاصل لپاره زده خبره او عام خلکو ته رسوم چې زموږ علاقې په ټوټل پاکستان کې ریډ زون د پولیو په وجه باندې چونکہ دا باڈری علاقہ دلتا آمد و رفت تقریباً 40,000 سے 30,000 سے 40,000 پورے خلق آمد و رفت تھی نو ددی جے خلق الت جدا خلق دلتا راجن و پدی وجہ دا وائرس ٹرانسفر آسان کیش نو دے پیرا چ نو کال شروعات کی کم سٹارٹ اخسل سوئی دی حکومت کم امداد خلق تو رسی دستون پذیر پولیو رسی دا ډیر اهم سٹیپ دی ډیر ښه خبره ده چې خلکو ته دا شی ورسیږي او خلک د دې څخه پیدا واخی
و دغه کانفرنس ته ځلی انتظامی او د پولیو د مخنیوي کوونکو ادارو نمائندگان وویل کڅه هم په دغه سیمه کې د پولیو کیس مخته نه دی راغلی خو دلته د ګنده او بو په نالو کې او په گاونډي دولت افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پولیو وایرس موجود دی ا دې خلک د خپل بچانو د پولیو په ضد ویکسینیشن ضرور وکړي د کوټي بلاک په نامه درې ضلع کوټه پشین او ضلع کلاودلا چمن کې د اتلس تاریخ څخه لس ورځنۍ د پولیو کمپین شروع کیږي چې پکې د اول ورځ څخه تر درې میاشتو پورې د کوشنیانو ته به د پولیو څاڅکي او بیا د څلورو میاشتو څخه تر پنځو کالو پورې د کوشنیانو به د پولیو په ضد د ستونو یعنی د پیشکاري له لارې ویکسینیشن به کیږي چې دغه کمپین په کال کې یو ځل وي خو هر دویمه میاشت بیا به د کوشنیانو د پولیو څاڅکي ورکوونکي کمپین به چلول کیږي نعمت الله سرحدي وائس آف امریکا دیوا ریڈیو ٹی وی چمن
دا دا وی او اے ڈیوا خپرونه ده زموږ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او اوزو د خبر پختونخوا مردان کې د ملکنډ په لوی سړک باندې د جنډې په ځای کې چې وړوکی بازار دی او هلته کې د لاس جوړ سامانونه خرڅیږي دې ته د میزري سامان هم ویل کېږي په دې کې بیلابیل سامانونه دي په کور کې د خوراکونو لپاره لوښي چې د میزري جوړ وي او د دینه علاوه نور هم ډیر ته د کور د ښایسته کولو سامانونه هم وي زمونږ په سیمه کې خبریال د غزې ته ورغلی دی او د دکاندار نه ته پوښتنه کړې دي چې کاروبار یې اوس څنګه روان دی تاسو دغه رپورټ وړاندې کوم
پنځه دیرش کلن سلاودین د ضلع مردان جنډې بازار کې د ډول سنگار یعنی د ډیکوریشن او په کورونو کې د امروزه استعمال سیزونو کاروبار کوي هغه وایي چې د تیر وختونو په پرتله اوس په یاد بازار کې ملکی او غیر ملکی هر قسم سیزونه اغستونکي ترلاسه کولی شي
د لرګي سامان هم شته چې د لاس ګلکاری د پی چینا سامان هم زموږ سره شته زموږ د خپل د دې کوم جوړ سامان دی دا زموږ سره پروت دی د هر قسم پیټار هر قسم شکور هر قسم یو ډیکوریشن پیسونه داسې گفتونه چې هغه وی آی پی گفتونه دي 4,000 تر 10,000 روپیو پورې پکې یو گفت شته دی چاله په تخپه کې ورکوي د لرګي سامان په ترکانانو دغه پکې لرګي هم داسې لرګي چې اوریجنل لرګي پای
د جنډې بازار چې د مردان خار نه شمال طرف ته په لږه فاصله باندې پروت دی د لاس جوړ او د کورونو د سنگارولو ډول ډول سامان لپاره په ټول هیواد کې مشهور دی زی دکانداران وای چې په تیر وختونو کې بعد علاقې خلکو قسم قسم سیزونه په خپل جوړول ولې د ماشینی دور راتلو سره زیاتره کاریګرو د لاسي هنر وس پرې خو دې په یاد بازار کې کاروبار کوونکې عمر شاوای د لاس جوړ دې سامان باندې خرچا ډیر راځي ولې اغستون کې د مخ کې په پرتله کم شوی دي
تقریبا په دې الماری په خپل دغه 750-800 روپۍ د خپل خرچا کیږي دلته چې موږ دکاندار لور کوو 950 یا 1000 روپۍ لکه پالماری کې موږ د 200 روپۍ پاتې شي ونی مده جوړ کړل نو هغه دا خبره هغه سلورم سعودي اړي پاتې شي چکر لبه چې سواد ته کم خلک تل یا کالام ته ملم جبی ته هغه بدل ته خامه خاص شي کوله خو ګڼه به خو روزګار به پون شو دي و چې کم هغه سواد هغه دغه بون شي دي نو لکه داغه په نسبت لکه بیخي زمونږ دا کار لکه بیخي خراب شوی دي لوکل خلک دي لوکل خلک خو لکه کمتر دا دغه لګه
زی خلک وای د تعلیم د نشوالی او د زیاتې غریبې له وجې د علاقې زنانه د کورونو دننه د روټو خکولش کروټي پیټارګي ببوزي او نور یو شمیر سیزونه په خپل لاسو جوړوي کوم چې د هغې یو ځنې د معاش ګټلو ذریعہ ده شپېته کلن علمګل وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل د زیاتې ګرانې له وجې د هغې کاروبار ډیر متاثره شوی دی او کم سیزونه بچی دی په خپل جوړول هغه د ملک نور برخونه تیار رولو باندې مجبور دي.
د انګریزانو نه بعد داخله راغلی ودلته بعد شوی دی او دا روزګار کوي د پزکو مزکو کار به کاو مخکې په پریل کې دا سامان راته خوس پټرکونو کې راځي په گاډو کې کرایانې سیوا شولې تار سي چکم ده لکه دغه سیوا کېږي ودلته د دې شیاغ ریټ چکم ده ورتوار په پخکا تر روان دي. پزکی به جوړې ده مصلی به جوړې ده پړونه به د جماعت جوړې ده مختلف سامانونه به جوړې ده دلته ډېر ښه دغه و.
د ځې دکاندارانو په وینا بهرني سیلګري د کورونو د سینګار او د لاس جوړ سامانونه په شوق اخلي. کچری په خیبر پښتونخوا کې سیلګری و د بیا مومي نو د هغې کاروبار ښه کېدلې شي او دا چې د هغې مالی ستونزو هوارېدو ترڅنګ د ټولنې په مجموعي آمدن کې هم زیاتوالی راتلی شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپګونه د شپې دولس او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس یو بل رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. د ګلګت بلتستان په یو سیمه کې د حسن آباد ډنډ چې اوس یو لویه مسله ترې نه جوړه شوې ده، چارواکي او خلک یره لري کچره دغه ډنډ خلاص شونه ډېری علاقې د اوبو لاندې راتلی شي. رپورټ په دغه ځای نه د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
د ګلګت بلتستان سیلګری سیمه هنزا ته نږدې دغه د اوبو لوی بند د واورین غر یا ګلیشیر غوځېدو له وجې جوړ شوی. د ځایي حکومتي چارواکو په وینا د بند ماتېدو په صورت کې د سیلاب د خطر امکان موجود دی او دغه ډول ناڅاپي سیلاب د شارع ریشم سړک، صبرخه او پولونو ته هم زیان رسولی شي. خو د ګلګت بلتستان د سیلابونو د مخنیوي ادارې جی بی ډی ایم ای مشر فرید احمد ډیوه ریډیو ته ویلي دا ډول بیړني صورتحال پیښېدو په صورت کې تیاریاں سر تکڑی دی.
تو ہم نے ان سب کے ری سیٹلمنٹ کا پلان بھی بنایا ہے. اس ایریے میں وہ روڈ بھی کٹ سکتا ہے، برج کٹ سکتی ہے، اور فوڈ اور جو ہے میڈیسن، لائف سیونگ ڈرگز جو ہے ان کا بھی ہم پورا سٹارٹ کر رہے ہیں. حالانکہ الٹرنیٹ اویلیبل ہے، اس کے باوجود ہم یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں.
دی وائی دا بند ماتی دو پہ صورت کی کومی آبادائی تا زیان رسے دے شی دا ہوئی بلزے تا انتقال اولو انتظامو نے ہم کڑی دی. پا دا غسیما کے سڑک ہم غسے دے شی او پلونو تا ہم زیان رسے دے لے شی. خو دوی د خوراکي شیانو او داروګانو په شمول نور انتظامونه تر سره کړی دي او د دغه بند سارنه د سیټلایټ او یا د ځمکنۍ دواړو لارو روانه ساتلې ده او د خطر مخنیوي لپاره د نورو ادارو سره په ګډه کار روان ساتلې. د سیلابونو د مخنیوي ادارې تر مخه د پولونو او سړک تر څنګ د نیم فوزی ادارې اف ډبلیو زی کیمپ دوا د اوړو میلونه او د برېښنا درې پلانټونه هم د سیلاب په صورت کې د خطر سره مخ دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا د بند د ماتېدو ویاره ورځ په ورځ زیاتېږي. یو ځایي اوسیدونکی شیرخان ډیوه ریډیو ته وایي
جو لیک بن گیا ہے، جو ڈپوزٹ ہوا ہے پانی کا اندر نا، تو وہ کافی اس وقت جو ہے نا جمع ہو گیا ہے. اگر ایک ساتھ برسٹ ہو جاتا ہے تو یہ کافی ڈیمیج کر سکتا ہے.
دی وائی دغه کوم بند جوړ شوی په دې کې ډېرې زیاتې اوبه ذخیره شوی چې وړاندې ورته واورین غر خوېدلې او د اوبو لارې تړلې ده. خو کچری دغه بند ناڅاپي رامات شي نو په داسې کې ډېر زیان اړولې شي. د ځایي حکومت په وینا د بند خطر کمولو لپاره ټول احتیاطي تدبیرونه خپل کړي دي او د زیان کمولو او لار نیولو په لړ کې به ټولې وسیلې پکارولې شي. یاد دی وی د دې وړاندې د هنزا په اتابات سیمه کې هم د ګلیشیر غورځېدو له وجې یو مصنوعي بند جوړ شوی و. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، اپټاباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی وزړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د ایواز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.